السلام علیکم ل ازادي رادیو څخه د افغانستان په وخت 2 بجو خبرونه اوري دوستانو په دې وخت خبرونه کې چې د اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او زه رضوان مراد یې وړاندې کوم اوري چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله وي د ملي وحدت حکومت د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو او په دې هیواد کې د ثبات لپاره جوړ شوی دی پاین هلکې د سیاسي چارو کارپوهان د عبدالله عبدالله نننې څرګندونې مثبتې او د ملي روحې پر اساس ګڼي د افغانستان او د سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ په هوایي بریدونو کې تیره شپه د اسلامي دولت د وسلوالو 14 تنه وژل شوي دي د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وایي دی به د نن د اصلاحاتو د راوستلو لپاره داسې پلان وړاندې کړي چې په راتلونکو شپږو کلونو کې به اوکراین ته لاره هوار شي چې د اروپایي ټولنې غړی شي خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې ابراهیم صافی وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرټکی ډاکټر عبدالله عبدالله هلو خو د چي د ملي والی حکومت باندې ټول افغانانو هلي پوره کړی د پروان امنیتی چارواکي وای د دې ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د 14 لامل دوه امریکایي عسكر ژوبل شوی دي او د کندهار امنیتی چارواکي وای د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې په عام خلکو 14 شوی پوره خبرونه ډاکټر عبدالله عبدالله هلو خو د چي د ملي والی حکومت به د ټولو افغانانو هلي پوره کړي خاغلی عبدالله عبدالله چې ټاکل شوی د ملي وحدت په حکومت کې اجرایی رئیس شي نن په یو لوی غونډه کې اشرف غنی احمدزی ته د ولایت مشرۍ د بریالیتوب مبارکي ورکړه او وی ویل چې دواړه ټیمونه به په ګډه پر راتلونکي نظام کې کار کوي عبدالله عبدالله د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو له امله له خلکو بخښنه غوښته خو وی ویل هر هغه ولس چې خپلواکۍ ته رسیږي داسې ټیټې هسکې به ګالي نو موډي ویل چې د اصول ټینګښت لا فساد سره مبارزه د قانون د حاکمیت پیاوړتیا خه حکومتداري لا بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا به د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې وي خاغلی عبدالله د انتخاباتي سیستم د اصلاح یادونه هم وکړه د پروان امنیتی چارواکي وای د دې ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د 14 لامل دوه امریکایي عسكر ژوبل شوی دي د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي رادیو ته وویل دغه امریکایي عسكر تیر شپه هغه محل ټپیان شول چې د غزمی موټرې په خښوي ماين ور برابر شو د دې 14 مسؤلیت طالبان په غاړه اخیسته او یدای کړی چې په 14 کې 15 تنه امریکایي عسكر وژل شوی دي د کابل امنیتی چارواکي وای چې نن سهار د سلورمی امنیتی حوزه اړوند د ملي شورا د یوې غړي ډاکټر مهدی کور ته نږدې یو خښوي مان شند کړ د کابل د امنیت قومندانې وایان حشمت الله ستنګزي ازادي رادیو ته ویل چې دغه مین د یو موبایل سره عیار شوی او چې لا 14 مخکې شند شو معلومه نه ده چې دا مین په څه هدف ځای پر ځای شوی وو او روسي خبرم ده چې د کندهار امنیتی چارواکي وای د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې په عام خلکو 14 نشوي د دې ولایت د والی وایان سمیم خپلواک ازادي رادیو سره په خبرو کې یاد پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دې 14 کې شپږ تنه ملکی وګړي ټپیان شوي دي خاغلی خپلواک وای چې دغه بم پر یو بایسکل ځای پر ځای شوی و خو چې لری ریموت په واسطه کنټرول کده د وای د 14 هدف نه معلومو تر اوسه کوم وسلوالي ډلې د دې پیخي مسولیت په غاړه نه دی اخیسته د کورنی خبرونه بهرنی خبرونه احمد شی بر وړاندې کوي
په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو مشت څارونکو ډلوي په سوریه کې د امریکا په مشي په هوایي بریدونو کې 13 شپه د اسلامي دولت توسلوال او 14 تنه وژل شوې دي رامي عبدالرحمن چې د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډلې مسول دی وایي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 15 ملکیان هم وژل شوې دي عبدالرحمن زیاته کړه چې دغه وسلوال په ختیځ ولایت ډیر زور کې وژل شوې دي او ملکیان په شمال ختیځ شهر حسکه کې وژل شوې دي امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا په مشرۍ د دغه هوایي بریدونو په دریمه شپه د سوری په ختیځ کې د تیلو د تصفیه خانو سیمه په نقشه سو د سیمه د اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې ده او امریکا غواړي چې د دغه وسلوالو له لاسه د عوایدو دغه مهمه سرچینه وباسي امریکایي پوځیان وایي چې په دغه بریدونو کې د المیادین حسکه او ابو کمال شاوخوا سیمې په نقشه سوي دي د امریکا د مرکزی قومندانۍ په وینا تر لسو ډیر ځایونه ویشتل شوی دی چې په دغو کې وړې تصفیخانی هم شامل دي او له دغو تصفیخانو هر ورځ د اسلامي دولت وسلوالو په میلیونونو ډالر ترلاسه کول. د سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو الوتکو د امریکا الوتکو ترڅنګ په دې عملیاتو کې برخه واخیسته. چارواکي وایي چې کوردي ځواکونو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت وسلوال تېره شپه د کوباني په ښار کې شاته وتنبول. د اسلامي دولت وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې هڅه کوله چې د کوباني ښار ونیسي. دغو بریدونو نږدې یو لک کوردان مجبور کړل چې شاوخوا کلیو او ترکیې ته کډه شي. د سې شنبې په ورځ د کوباني شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو مورچې امریکایي الوتکو وویشتې. په عین وخت کې امنیتي سرچینې وایي چې د سوریې حکومتي پوځیانو د مرکز دمشق شمال ختیځ ته د ادرا ښار نن له یاغیانو ونیو. یاغیانو ادرا تیر کال په دسمبر کې نیولی و. د برېټانیا صدراعظم وایي د خپل هیواد له پارلمان څخه به سبا وغواړي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو وړاندیز تصویب کړي. ډیوډ کامرون چې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته خبرې کولې همداراز وویل چې د دې اقدام لپاره نړیوال قانون څرګند دی. تر دې مخکې کامرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې په نیویارک کې کتلی و. کامرون په دې اړه وویل
Iran should also be given the chance to show it can be part of the solution.
Iran ta pakar de che chance warkal shi to da sargand kri che kawale shi che da hal yo barkha shi na da stunzi yo barkha. Nan ma da Iran la ulusmashar ruhani sara gonda wakra. Mush sakht ikhtilafat laru. Iran da turisti sazmanun um la tad kawi da haga atomi program la khpul khalko sara chaland da tool bayad badal shi. Khud Iran mashan bayad da islami dawlat la luri da mutawajjih gwash po matawalo ke mrasta wakri. لنولسوانهویایم میلادی کال را پدیخوا چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو دا لومړی ځل دی چې د برېټانیا او ایران مشرانو غونډه وکړه. د اوکران ولسمشر پیترو پروشنکو وای د بنند اصلاحاتو در وستو لپاره داسې پلان وړاندې کړی چې پراتونکو شپږو کلونو کې اوکران ته لار هواره شي چې د اروپای ټولنې غړی شي. پروشنکو چې نن د خپل هیواد قضایي قوت خبرې کولې وویل د 2000 کال ستراتیژیک پلان کې نږدې شپېته اجتماعي او اقتصادي اصلاحات او پروګرامونه په پام کې نیول شوی دي. پروشنکو د جون په 28مه په بروکسل کې یو تجارتي او اقتصادي تړون لاسلیک کړ چې له اروپا سره د یو ځای کېدو لپاره مهم تړون دی. دا تړون پراخ او ژور آزاد بازار رامنځته کوي او نږدې اقتصادي جذبېدو ته لار هواروي. د اوکران پارلمان دغه تړون د سپتمبر په 14 تصویب کړ. خو د دې تړون تطبیق د 2014 کال تر جنوري پورې ځنډې دلې دی سو د روسي رضایت حاصل شي. روسیا وایي چې دا تړون به د روسي پر بازار منفي تاثیر وکړي. او روسي خبردار دی چې د نایجیریا ولسمشر ګورډلک جاناتان د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته پرون وویل چې په هیواد کې مسول کسان لا هم هڅه کوي څو د یو شونځي هغه 250 جونې چې د بوکو حرام وسلوالو برم تکړی ده خوشی کړي. جاناتان په کوردننه او بهر دغه برم ته شویو د را خوشی کولو پر ورو هڅو انتقاد وکړ. د جونې د نایجیریا په شمال ختیځ کې یرغملو په اپریل کې تشتولې وي.
د نړۍ او افغانستان د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر عبدالله نن د لوی جرګې په خیمه کې ویل چې د خلکو د یووالي او د هیواد د ثبات لپاره به د افغانستان راتلونکي ملي وحدت حکومت کار کوي.
دا تشویش باید چې خلکو سره نه یی چې اوس بیا دوه تیمونه سره یو ځای شوی دي او د افغانستان سره ویشي. موږ د افغانستان د وحدت لپاره سره یو ځای شوی.
په همدې حال کې د چارو کارپوهان د ښاغلي عبدالله څرګندونې مثبتې او د ملي روحیې پر اساس ګڼي.
دغه د ملي روحیې خبره او د ملي ګټو خبره دا واقعاً یو ښه پیغام او دوی په خبرو کې
امریکایي چارواکي وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو وروسته به د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي موافقه هم لاسلیک شي. په روانه خبرونه کې اوري چې د هلمند د امیر اختیار ریاست مسؤلان وایي په هلمند کې د مور او ماشوم د مړینې سطحه ټیټه شوې ده. د نورو خبرونو ترڅنګ په عراق کې د اسلامي دولت په نامو وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو په اړه درسره وروستی رپورټ شریکو. او دا هم اوري چې د ننګرهار ولایتي چارواکو منل چې شاوخوا 2500 زندانیانو د دې ولایت په محبس کې د نه خوړلو احتساب کړی دی. د خبرونې په پای کې د ګوړې اچار. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د اصلاحاتو او هم پالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله چې ټاکل شوی د ملي وحدت په حکومت کې اجرایوي رئیس وي نن د لوی جرګې په خیمه کې ویل چې دوی د خلکو د یووالي او د افغانستان د ثبات لپاره د ملي وحدت حکومت جوړوي. نوموړي نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزي ته مبارکي ورکړه او د ولسمشر کرزي له کړنو یې هم ستاینه وکړه. سفی الله ستنګزی او په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د ملي یووالي د رامنځته کېدونکو حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وویل د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو سره به د خلکو اندېښنې او ستونزې ختم شي. ښاغلی عبدالله وویل د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل د سولې، امنیت او دایمي ثبات د ټینګښت په لوري یو لوی ګام دی. د افغانستان د نوي حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د پنځمې پورز په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي ګټو او یووالي په خاطر سره یو لاس شوي، نه دا چې افغانستان سره وویشي.
دا تشویش باید چې خلکو سره نه یی چې اوس بیا دوه تیمونه سره یو ځای شوی دي او د افغانستان سره ویشي. موږ د افغانستان د وحدت لپاره سره یو ځای شوی، اوس یو تیم به د ملي یووالي تیم به ان شاء الله جمندي او زه پوره باور لرم چې په ډیره شنیت ان شاء الله دواړه تیمونه د افغانستان د خلکو ته د خدمت په خاطر موږ یو بل سره همکاران اوسیږو.
ښاغلی عبدالله وویل امنیت، سراسري سوله، د قانون حاکمیت، له فساد سره مبارزه، بشر او د ښځو حقونو ته درناوی، له دینی ارزښتونو ساتنه او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو خوالی د ملي یووالي حکومت له پروګرامونو څخه دي. نوموړي همداراز د واک د ویش په سر هر ډول معامله رد کړه. ښاغلی عبدالله عبدالله د دې ترڅنګ چې نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزي ته مبارکي ورکړه، د ولسمشر حامد کرزي له لاسته راوړنو او کړنو هم ستاینه وکړه. عبدالله عبدالله د ولسمشر کرزي په واکمنۍ کې د اپوزیسیون مشر و، خو دا لومړی ځل و چې د دله کارونو یې ستاینه وکړه. نوموړي وویل د نوي منتخب ولسمشر د لوړې او د اجرایوي رئیس له معرفي کېدو وروسته به په ګډه کار پیل کړي.
چند روز بعد مراسم تعلیف انجام میشه.
څو ورځې وروسته د لوړې مراسم ترسره کیږي. د افغانستان نوی ولسمشر خلکو ته معرفي کیږي. اجرایوي ریاست او د وزیرانو شورا چې نوی رامنځته کیږي، دا به افغانانو ته پیژندل کیږي. کار به پیلو د یوې او دوه ورځو کار بنوي.
یک روزه او دوه روزه نه خوت بود.
ښاغلی عبدالله په داسال کې د ملي یووالي او دایمي سولې او ثبات د راوستو خبره وکړه چې ځینې عام افغانان اوس هم اندېښنې لري چې ګواکې دوه ټیمونه د هیواد د ویشلو په هدف سره یو ځای شوي دي. خلک د ملي یووالي له حکومت غواړي چې په خپلو ژمنو ولاړ اوسي. سفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې عبدالله عبدالله نن د لوی جرګې په خیمه کې ټینګار وکړ چې د یووالي، د ملي یووالي او د ملي وحدت حکومت د هیواد د ثبات لپاره دی او له اشرف غنی احمدزي سره به یو ځای د افغانستان د ښېګڼې لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکو د عبدالله عبدالله نننۍ خبرې مثبت ارزوي او وایي چې په ملي روحیه راڅرخېده. افغان کارپو حاجی سید داود وی چې د خاغلی عبدالله له خبرو داسې ښکاري چې دی او اشرف غنی احمدزی د روانو ستونزو د حل لپاره یو شان نظر لري. له حاجی سید داود سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړې او په سر کې د عبدالله عبدالله د خبرو پړه د هغه نظر پوښتلې.
د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله وینا ما پان باندې په یو ملي روحي باندې ولاړه وه. خلکو ته ډاډ ورک چې موږ بابا د دې نه ګډ حکومت جوړو. بله مسله چې ډېره مهمه وه هغه پکې د ملي ګټو مسله وه. د افغانستان خلکو ته داسې پیغام درلود چې موږ په ملي ګټو باندې حساب کوو، یعنې دلته شخصي، تنظیمي، سمتي، ژبنۍ، قومي ژوې په پام کې نه نیول کېږي. دغه د ملي روحي خبره او د ملي ګټو خبره دا واقعاً یو ښه پیغام و د دوی په خبرو کې. د دوی نظر او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نظر واقعاً ملی نظر دی.
بله جناب حاجی صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله په خپلو خبرو کې د سولې د ټینګښت او له فساد سره د مبارزې همدارنګه د ښې حکومتدارۍ او د قانون د حاکمیت ژمنې هم وکړې. اوسنیو شرایطو ته په کتو تاسو څومره ډاډمن یې چې دغه ژمنې به یې عملي شي؟
ګورې، کله که دوی واقعا یو کاري ټیم جوړ کړي او هغوی د افغانستان خلکو ته مسؤلیت ولري، پرته د شکه د فساد کچه راکوي. د سولې په مسله کې هم همدغه ټیم به وي چې مخالفینو سره خبرې واټرې وکړي او لاره مذاکراتو ته برابره شي. او د دې سره په خوا کې دغه ټول کارونه پرته د قانون د حاکمیت نه، قانون هلته په یوې ټولنه کې حاکمیږي چې هغوی د سر نه تر پایه پورې لومړی سړی، دویم سړی قانون په عمل کې پیاده کړي، په خپل ځان یې اول پیاده کړي. اما متاسفانه تیرو ترخو تجربو دا ښودلې ده چې قانون د سر نه نه ملي کېده تر پایه پورې قانون ته احترام نه کوي.
جناب علي صاحب، دا سه اندېخنی همشته چې دغه دواړه کاندیدان چې د ملي وحدت حکومت جوړ ک او په دې برخه کې موافقت نامه لاسلیک کړه، په خپل کې تر ډیر وخت جوړ نه سول، تقریبا درې سلور میاسيونی ولې د دوی ترمنځ خبرات ورو اندېخنی ده چې ممکن د دواړو ټیمونو څخه جوړیدونکو حکومت هم ونټوانی کې د خلکو ستونزو تر رسیدګي وکي. تاسو وايي په دې برخه کې
د ملي یووالي حکومت نظریه یو ساده خبره نه و. دلته د انتخاباتو کړکیچ او دلته د دواړو ټیمونو ترمنځ د یو شمېر کسانو غوښتنې وي، دغه په خپل هم د وخت په بر کې ونیو. د دې وخت زه فکر کوم د راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره ګټه لري. هغه دا چې چیرته دوی دا ټول مسایل په اوله کې سره یو تفاهم ته نه وي رسیدلي او بیا یو ګډ حکومت جوړوي، طبي خبره ده چې د خلکو تشویش په ځای دی. خو زه په یقین سره د ډاکټر صاحب عبدالله خبرې چې نن ما واورېدې، دوی په دغه ستونزو باندې هم دی هم ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه تیرو مذاکراتو کې دا ټول مسایل سره ارزولي دي او بالاخره یو نتیجې ته رسیدلي دي. امید دی چې د دغه ارزونې په رڼا کې آینده کې کم جنجال جوړ نشي.
بله حاجي صاحب، وروستۍ پوښتنه، ډاکټر صاحب عبدالله لولس مشر حامد کرزین هم مننه وکړه، د هغه د کارونو ستاینه هم وکړه، دغه راز اشرف غنی احمدزی ته د ولس مشر په توګه مبارکي ورکړه. څومره کولای شي چې دا د ملي وحدت حکومت په جوړېدو کې د خلکو خواو ترمنځ د همکاري فضا پیوړې کړي؟
زه په دې ډېر خوشاله یم. ای کاش موږ افغانان ټول هغه ترخه ماضی سره هېر کړو او راتلونکي لپاره تیاری ونیسو، د افغانیت په فضا کې، د انسانیت په فضا کې، د صمیمیت په فضا کې، د وطن چارې مخ یوسو. نو زه په دې عقیده یم چې امید دی چې دا دواړه د افغانستان شخصیتونه آینده کې اوږه په اوږه سره کار وکړي او دا دې ته زیری ورکړي چې موږ شاته نه ګورو، موږ مخکې ته روان یو او په مخکې باندې فکر کوو. دا چې چا په تیرو کې څه کړي دي، چا سره څه مشکلات درلودې، دې ته نه ګوري. زه فکر کوم دا یو ښه زیری دی د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د سیاسي چارو کارپو سید حاجی سید داود چې د عبدالله د نننې سرګندونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. امریکایي چارواکي وایي چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې له مراسم وروسته به د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي موافقه هم لاسلیک شي. دوی د غرض وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به د ولسمشر د لوړې په مراسمو پسې د انتخاباتو د نهایي پایلو فیصدي هم اعلان کړي. د ناتو او امریکایي چارواکي باور لري چې نوې افغان چارواکي به په امنیتي موافقه کې بدلون رانولي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد د نوي منتخب ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته د امنیتي موافقې لاسلیک کولو ته تیاری نیسي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د نهایي نتیجې فیصدي هم د راتلونکو دوشنبه په ورځ د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې له مراسمو وروسته خبري شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یکشنبه په ورځ اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو د رایو فیصدي اعلان نکړه. د کمیسون رئیس احمد یوسف نورسانی وویل چې د رایو فیصدي به وروسته اعلان کړي. نیویا ټایمز امریکایي ورسپانې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یو چکپولي چارواکي په قول وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه به د نوي ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته په څو ورځو کې لاسلیک شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي ویلي چې د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره شرایط برابر شوي او داسې کومه نشه نه تر سترګو کیږي چې نوي افغان مشران دې په موافقې کې د کوم بدلون غوښتونکي وي. دغه امریکایي چارواکي دا هم وویل چې د افغانستان نوی حکومت به ډېرې ستونزې ولري او اشرف غنی احمدزی او عبدالله به مجبور وي چې ډېر پام د خپلو ټیمونو ترمنځ همکاري ته واړوي. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم باور دي چې په امنیتي موافقه ډېری خبرې شوي او باید نور ونه ځنډول شي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان اودیر صافی دی.
افغانستان امنیتی تړون ته د ناتو سره د امریکې سره ډېر یو لوی ضرورت و. نو د دې لپاره کلیری ساعت بعد هم د دې قسم د مراسمو نوروز ته امضا شي دا کومه بده خبره نه ده او په ګټه ده.
د امریکا او افغانستان د امنیتي موافقې په شان به یوه بله موافقه د افغانستان او ناتو ترمنځ لاسلیک شي. امریکا له افغانستان سره د 2012 میلادي کال په نومبر کې پر امنیتي موافقې خبرې پیل کړې. ټاکل شوی و چې د دواړو خواوو خبرې د 2014 میلادي کال په می کې پای ته ورسیږي، خو له دې سره سره چې موافقه بشپړه شوه مګر کرزی یې له لاسلیکولو ډډه وکړه. حاضر دمه د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې 1400 سرتیری لري چې په څلورو کې درې برخې امریکایان دي. له راتلونکي کاله به د دغو پوځیانو پر ځای شاوخوا 2000 روزونکي په افغانستان کې میشي چې د هغو نږدې 8000 به امریکایان وي. همداراز به شاوخوا 1300 امریکایي پوځیان تروریستي ضد عملیات کوي. د ناټو ډیپلوماټان وایي چې که د افغانستان د ولسمشرۍ لانجه اکتوبر ته غځېدلې وای، ناټو شایي له دې پرته چې ټول ځواکونه وباسي بله چاره نه وای لرلې.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلانو په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې سطح ټیټه شوې ده. دوی علت په هلمند کې د صحي خدماتو معیاري کېدل بولي. په دې اړه چې څنګه د مور او ماشوم ژوند ژغورل شوی، د عامې روغتیا د ریاست له لوري یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې ګڼو کسانو پکې برخه واخیسته. په دې اړه نور زموږ د همکار الیاس دای په ریپورت کې اورو.
د هلمند عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په لشکرګاه کې د بوس روغتون خدمات معیاري سوي دي چې له امله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه هم راټیټه شوې ده. دوی د مور او ماشوم د ژغورنې تر عنوان لاندې په یو ورځني جوړ شوي سیمینار کې خبرې کولې. وویل توانېدلی دي چې په هرو څلورو ساعتونو کې د دیرشو ولادي ناروغانو درملنه وکړي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عنایت الله غفاري وویل تر ډیره پخوانیو اړوندو نیمګړتیاو څخه مخه نیول شوې ده. غفاري زیاته کړه د عامه پوهاوي ګرځنده ډلې تر ولادت وړاندې د شوزو ته د دوی د روغتیا په اړه لری چارې شي چې له امله په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مرګ کچه شپېته سلنه راښکته شوې ده.
د بوس روغتون خدمات کوم چې په عالي کیفیت سره د افغانستان په سطحه خپل خدمات پر مخ بیایي، د هغه صبحانه کوم چې حداقل دېرش ولادتونه د هر شب او روز په جریان کې په بوس روغتون کې صورت نیسي، حداقل دېرش ولادتونه چې بې نهایته زیات.
د روغتیا رئیس وویل مسلکي قابلګانې وړ روغتیایي مرکزونه او د هلمند د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلیوالو او ښاري سیمو کې د میندو او ماشومانو د مرګونو د کچې د راټیټېدو باعث شوي دي. دې مراسمو ته د وینا پر مهال د هلمند د والي مرستیال احمد مسعود بختور ومنل چې په ټول هیواد په ځانګړې توګه په هلمند کې د مور او ماشوم د ساتنې په برخه کې ستونزې ډېرې دي. د یو عامل بېسوادي، سیمه ییز دودونه، د کافي روغتیایي مرکزونو نشتون په ګوته کړل چې لا هم ډېری میندې او ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو تروسه په دې برخه کې جدي پاملرنه ده. د ول په ماشومتوب کې د شوزو ودول، د ورور یا کورنۍ په بدوی او د پیسو په بدل کې د شوزو ورکول، د شوزو په واسطه د کور درانه کارونه تر سره کول هم د شوزو او دغه د ماشوم پر روغتیا بد اغېز کوي.
تروسه پرې هم په دې وطن کې زموږ پر مند او خوند باندې ظلمونه روان دي. تروسه هم د تعصب، د بی عدالتۍ او د خشونت په حال کې ژوند کوي. تروسه پرې هم زموږ د خوندې پزي شوندان او غوژنه پرې کېږي.
په لشکرګاه کې د بوست روغتون رئیس ډاکټر نثار احمد بارک وویل ولایتي ادارې څومره چې ضرورت دی د دوی سره په روغتیایي برخه کې مرسته نه ده کړې. بارک زیاته کړه ناامني، بېوزلي، بېسوادي او د کافي روغتیایي مرکزونو نشپالی اوس هم د مور او ماشوم ژوند ته تهدید دی.
زما یوازینی انتقاد پر دغه مقاماتو دا دی چې دوی د صحت لپاره دا چې ډاکټر صاحب غفاري وویل چې دوی زموږ سره همکار دي، زه رښتیا خبره کوم چې زموږ سره په دې مورد کې دوی پاس پاتره.
د لشکرګاه په بس روغتون کې یو شمېر روغتیا پالانې وایي په کورنیو کې د امیدوارو ښځو سره ناوړه چلند، د هغوی وهل او ټکول، د زیږون پر مهال د مور د مړینې او یا هم د کمزوري ماشوم د زیږونې سبب ګرځي. دوی زیاته کړه چې په لیرو پرتو سیمو کې د نه پوهاوي په خاطر اکثره نارینه خپلې ښځې روغتیایي مرکزونو ته نه بیایي چې د زیږون پر مهال د ماشوم یا مور د مړینې سبب ګرځي.
چې موږ چې د مختلفو ډولو غذاګانو څخه استفاده وکړو، خصوصا هغه غذا چې د پروټینونو، ویټامینونو او کلسیم مواد ولري. د افغانستان د اتباعو ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق لري، مساوي حقوق او وجایب لري. ښځې حق لري چې سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې کارونه وکړي.
بعد از ولادت چهار مرتبه وظیفه‌های توسط کارمندهای صحی مسلکی باید داشته باشه.
د هلمند په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه نسته. په ځینو کې کوي ډیر په ابتدایي حالت کې مرسته کولای سي چې د ناسمو لارو او ناامنه چاپیریال په خاطر یو شمېر ښځې کلینیکونو ته په لاره کې سا ورکوي. خو د هلمند روغتیا مسؤلین وایي د پخوا په نسبت اوس روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډیر سوی دی او د مور او ماشوم په مرګ کې هم کمښت راغلی دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د ننګرهار ولایت چارواکو منلی ده چې شاوخوا 2500 زندانیانو د دې ولایت په محبس کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. په دې اړه له جلال آباده شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان وایي د دې ولایت په محبس کې یو شمېر زندانیانو د چهارشنبې له سهار راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی. د خوږیانو قومي مخور او د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو سره یاد ستونزه شریکه کړي چې له نوموړي سره یو ځای د چهارشنبې په ماښام د محبس په لور ورغلو تر څو د زندانیانو حال نږدې څخه وګورو، ولې د مسؤلینو لخوا ورته اجازه ورنه کړل شوه. جاوید زمان وایي د دغو زندانیانو ستونزه که هر ارګان پورې تړلې وي باید ورته رسیدګي وشي.
نګرار مابس مخې ته ولاړ یو او د ځنې مشکل په اساس باندې د مونږ د میډیا ورنه مونږ ولایتي شورا آزاد دوی پرې نه خودل چې دننه لاړ شو او کوم فرمان چې رئیس جمهور ورکړی دی د هغې د بندیانو د خوشکو په حساب باندې هغه فرمان دلته نه تطبیقیږي. بندیانو د نه خوړلو اعتصاب لاس پوری کړی دی د سهار نه.
د دې زندانیانو د اساسي ستونزې د معلومولو په موخه مو د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالعزیز سره ځانګړي مرکه وکړه. نوموړي وویل شاوخوا 2500 زندانیانو په اعتصاب لاس پوری کړی او غوښتنه یې دا ده چې د افیو په فرمان کې د دوی موده د نظارت له مرحلې څخه په نظر کې ونیول شي.
څو بلاکونو زندانیان چې تقریبا 2500 تنو ته تعداد رسیږي دوی اعتصاب کړی دی او د دوی غوښتنه داده چې د نظارت د مرحلې نه باید دوی د بند موده په نظر کې ونیول شي، نه دا چې انتظار وستل شي چې قطعي حکم پرې وشي او بیا دوی په فرمان کې راشي. د دوی دغه غوښتنه او نننی اعتصاب ولایتي ادارې ته ګزارشې د مابس ادارې نه ورکړ شوی دی.
په ننګرهار کې مو د ګڼ شمېر زندانیانو د نه خوړلو د اعتصاب په اړه رپورټ واورېده. امریکا او متحدانې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ځینو اهدافو یو بیا هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې مشر تایید کړی چې الوتکو د تیلو د تصفیو د کوچنیو مرکزونو په ګډون ګڼ شمېر اهداف ویشتي. په دې بمباریو کې د سعودي عربستان او عربي اماراتو الوتکو هم برخه اخیستې. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریه په ختیځ کې هغه سیمې چې د اسلامي دولت وسلوالو له هغه ځایه عراق ته وسلې لېږدولې ویشتل شوې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندې ویلي چې مخکې هم د سوریه په قایم ښار کې چې د عراق پولې ته نږدې دی د اسلامي دولت پر وسلوالو حملې شوې وې او د هغوی یو شمېر موټر تخریب شوي وو. په سوریه کې دغه وروستۍ هوایي حملې د دې هیواد پر ختیځو سیمو المیادن، ابو کمال او دیر زور کې شوې چې د عراق پولې ته نږدې پرتې دي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوي دي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن لویدیځو رسنیو ته ویلي چې په دې هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي هم وژل شوي. د امریکا پوځ ویلي چې د عراق په لویدیځ کې هم د اسلامي دولت پر دوو موټرو او په شمال کې د دې ډلې پر دوو مرکزونو هوایي حملې کړې دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون عراق او سوریه ته د بهرنیو اسلام پالو وسلوالو د تک د مخنیوي پر پریکړه لیک په یوه خوله موافقه وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر براک اوباما په مشرۍ ترسره سوه. دا پریکړه لیک چې ولسمشر اوباما یو تاریخي سند بللی د ټولو دولتونو غواړي چې خپل وګړي په سوریه او عراق کې د وسلوالو له ملاتړ له هغوی سره له یوځای کېدو د هغوی د مالي مرستې او یا د هغوی لپاره د وسلوالو له استخدامه منع کړي او دا یو جنایي جرم وګڼي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما پرون د امنیت شورا ته وویل
I've been very impressed with
Prime Minister Abadi's vision. Since
دا پوځي کمپاین ترڅنګ چې موږ به په هغه هنګي کې ترسره کوو، زه غواړم ووایم چې په عراق کې د نوي صدر اعظم د سیاسي لیدلوري ملاتړ کوو او د سیمې له نورو هیوادو سره چې د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره زموږ کمپاین ته اهمیت لري، د سیاسي خبرو په خاطر د هغوی د تیاری ستاینه کوو. جمهور رئیس باراک اوباما د امنیت شورا ته په وینا کې پر نړیوالو ژغ وکړ چې مخکې تر دې چې وخت له لاسه ووځي د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې سره یو ځای سي او د پریکړه لیک د عملي کولو لپاره کار وکړي. رپورټونه وایي په وروستیو کې زیات افراطي بهرنیان په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې او د القاعده له ډلې جبهه النصره له وسلوالو سره د ملاتړ لپاره عراق او سوریه ته تللي دي.
د اسلامي دولت په نامو وسلوالې ډلې پر ضد مو د امریکا پر مشرۍ د اعترافي ځواکونو د حملو په اړه رپورت واورېدو. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
ډاکټر عبدالله نن په کابل کې وینا ورکړه او وی ویل چې د ملي وحدت حکومت په د ټولو افغانانو هیلې پوره کړي. د پروان په بګرام کې 13 شپه 14 وشو چې ویل کېږي په کې دوه امریکایي پوځیان شوبل شوي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو مشت څارونکو کې ډله وایي په سوریې کې د امریکا په مشرۍ په هوایي بریدونو کې 13 شپه د اسلامي دولت د وسلوالو 14 تنه وشل شوي دي. د نړۍ تر سلو ډیرو اسلامي علماو او مشرانو په یو پرانیستي لیک کې چې د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي په نوم لیکلی دی ویل دي چې د دې ډلې کارونه له اسلامي اصولو سره سم نه دي او د اسلام په ضرر دي. د غلیک پرون خبر شو. چارواکي وایي چې کوردی ځواکونو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت وسلوال 13 شپه د کوباني په ښار کې شاته وتنبول. او د بریتانیا سر یازم وای د خپل هواد له پارلمان څخه به سبا وغوړي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو وړاندې تصفیه کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د افغاني کرنیزو محصولاتو د پیژندلو او پلورلو په دې برخه کې د سوداګریزو تړونونو د ترلاسه کولو لپاره یو نندارتون پرانیست. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد وایي تمه لري چې دغه نندارتون د لیدلو لپاره به زرګونه کسان د بادام باغ سیمې ته ورسي. دی وایي په دغه نندارتون کې به وړاندې سوي توکي هم وپلورل سي. ښاغلی راشد وایي تیر کال په ورته نندارتون کې د سوداګریزو قراردادونو د لاسلیک او د خلکو ترمنځ د توکو د خرڅلاو لپاره 15 میلیونه ډالر ترلاسه سوي وو. د چارواک په وینا د دغه نندارتون په 260 غرفو کې د 200 بیلابیلو کمپنیو زراعتي کوپراتیفونو او لاسي دستګاو توکي نندارې ته وړاندې سوي دي. دغه نندارتون هر کال په منی کې جوړیږي چې سږنې 14 نندارتون دي او درې ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي کراتونکو حکومت په اقتصادي برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړې نو د هیواد اقتصاد به بیرته په پښو ودرېږي. دغه خونی مرسیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو تر موافقه وروسته د هیواد په سوداګریزو چارو کې په سلو کې 3% پرمختګ سوي دی. ښاغلی الکوزی هله وشو چې د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمد ضیا او ډاکټر عبدالله ترمنځ همغږي نه یوازې پر سیاسي وضعیت بلکې پر اقتصادي ودې هم اغیز
زه امیدوارې ما چې بېرته به مونږ زموږ سرمایهداري او زموږ اقتصادي ماشین بېرته په حرکت راشي. سرمایه ګذاري به انشاءالله په ملک کې زیاته شي او د زیربناو په ارتباط باندې به دولت خپل وظایف ترسره کړي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي که چېرې له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې چارې سنبال سي او په دې برخه کې بهرنۍ مرستې راجلب سي نو د هیواد اوسنی اقتصاد به د رکود له حالت څخه ووځي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1380 افغاني، یو درینې منی بوجي ورجه 2300 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1250 افغاني، 14 لیټر غوړي 1180 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز او افغاني، یو لیټر پټرول تیل 35 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنیو اسعار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني، شل پوله یو یورو 20 افغاني، نوې پوله یو انګلیسي پاوند یو نیو افغانۍ، اتیا پوله یو سعودي ریال، 15 افغانۍ 15 پوله د امارات یو درهم، 15 افغانۍ 15 پوله زر ایراني تومان، 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو راهیسي او د القده شبکې له منځه تلو را په دې خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جګړې له پیل راهیسي 3400 اویا بهرني عسکر وشل شوي دي. ازادي راډیو په یو تحقیق کې معلومه کړې ده چې ډېری دغه تلفات امریکایانو ته اوښتي دي. مخامخ جګړې، انتحاري او انفجاري حمله او د افغان پوځیانو په لیکو کې د مخالفانو د نفوذي کسان لخوا په حملو کې دغه تلفات د ISF پوځیانو ته اوختي دي. سفی الله ستانکزی د تلفاتو د لا وضاحت پړې او رپورټ چمتو کړی چې ډېر تمرکز یې په وروستیو دوو کلونو باندې دی.
له 2002 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د القاعده او وسلوالو طالبانو پر ضد په افغانستان کې جګړه پیل کړه، د وژل شویو عسکرو زیات شمیر امریکایي پوځیان جوړوي. د دې اونۍ تر پایه د ISAF له لوري د خبرو شویو او تازه شویو معلوماتو لمخې له 3440 عسکرو څخه یوازې 2340 تنه امریکایان دي. دا عسکر په مخامخ جګړو، انتحاري حملو او یاد افغان پوځیانو په لیکو کې د نفوذي کسانو لخوا وژل شوی دي. د ISAF د عامه اړیکو مسؤل مایکل فالن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د انتحاري حملو په اړه دقیق ارقام نه دي موجود، خو له 2001 میلادي کال راهیسې د افغان پوځیانو له لیکو پر ائتلافي پوځیانو 121 حملې شوې. ډګروال فالین که څه هم د دغو حملو د انګیزې په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د دفاع لپاره ځینې محافظتي پروګرامونه په پام کې نیولي دي.
له 2001 کال راهیسې د افغان عسکرو له لیکو پر ISAF پوځیانو د حملو مجموعي شمېر 121 حملو ته رسیږي چې پکې 116 کسان وژل شوي. موږ د دې حملو د انګیزې په اړه څه نه شو ویلی، خو څه چې ویلی شو هغه ځینې محافظوي کارونه دي چې تر سره کوي، لکه ساتندوی پروګرام، فرهنګي او محیطي روزنه.
په 2013 میلادي کال کې 128 امریکایي، 9 برېټانوي او د بیلابیلو هیوادونو 25 عسکر له منځه تللي دي، خو په 2014 کال کې د تلفات یو اندازه راکم شوې دي. په دغه کال کې له 14 وژل شوي عسکرو څخه 46 امریکایان، 6 برېټانویان او 12 د ISAF په چوکاټ کې د نورو هیوادونو شامل عسکر دي. ISAF همداراز ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ټینګار کړی چې ورته حمله نشي کولای د افغانستان په اړه د هغوی ژمنې زیانمنې کړي. دا چې په رښتیا د افغان پوځیانو له لیکو ولې پر بهرنیو پوځیانو وخت ناوخته حملې ترسره کیږي، د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو استخباراتو فعالیت، رواني ناروغۍ او اقتصادي ستونزې د دې حملو لامل کیږي.
یو عامل دا دی چې مثلا ممکن کومه پیښه داسې وي چې هغه د سیمه استخباراتو پلان کړي وي. ځینې عوامل دي چې یو څوک دی مریض دی یا کورنی تکلیف لري یا اقتصادي مشکلات لري، دا د ټول د جګړې عوامل دي.
په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانانو لپاره د امنیت پر اوستلو کې د بهرنیو عسکرو سرښندنې د ستاینې وړ بولي.
موږ دې ته اړتیا لرو چې د روزنې او تجهیز په برخه کې ملاتړ ولرو. هیله من یو د ناټو له ټولو غړو سره د مشارکت په راتلونکي کې خوندي وساتو. نړیوالو پوځیانو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومه ژمنه کړې په خاطر یې قرباني ورکړي، او موږ د هغوی له دې ملاتړ نه ستاینه کوو.
ښاغلی صدیقی زیاته کړه، افغان حکومت هیله من دی چې بهرني عسکر تر 2024 میلادي کال پورې له دوی سره همکاري ته دوام ورکړي. له بلې خوا ځینې پوځي کارپوهان باوري دي چې وسلوالو مخالفینو په تیرو دوو میاشتو کې د بهرنیو عسکرو په وړاندې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل د سیمه استخباراتو د دې لپاره چې بهرنیان ژر تر ژره له افغانستانه ووځي دا حملې زیاتې کړي دي.
د دې لپاره چې بهرني پوځیان افغانستان پرېږدي، وسلوالو مخالفینو د ویرې او ډار فضا د خورولو هڅه ډېره کړې ده. د بهرنیو پوځیانو په وتلو سره به د بهرنیو سلاکارانو او پوځیانو په نشتوالي کې موږ د امنیت د ساتلو جوګه ونه اوسو. په دې اساس القاعده او وسلوالو مخالفینو د بهرنیو پوځیانو اډې او مهم مرکزونه په نشه کړي دي.
که څه هم چې ډېر بهرني پوځیان د افغان پوځیانو له لیکو پر هغوی د حملو په نتیجه کې وژل شوي دي، خو نړیوالې ټولنې او پوځي چارواکو په وار وار ویلي د حملې به هیڅکله هم نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه له ټاکلې تګلارې منحرفه نه کړي. پوځي کارپوهان وایي دې ته په کتو چې د افغان پوځیانو له لیکو پر بهرنیو عسکرو حملې تر ټولو خونړۍ دي، کشفي او استخباراتي ارګانونو د مخنیوي لپاره لازم کارونه نه دي کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
نیو ریپبلک خبرونه په یو تازه مقاله کې لیکلي دي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د پاکستان په ځینو سیمو کې د تبلیغاتي پاڼو په خپرولو او د خلکو په استخدامولو پیل کړی دی. د دې مقالې لیکوال کرن نازش د پاکستانی وسلوالو په حواله لیکلی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو په کمپونو او مدرسو کې د تبلیغاتي پاڼو ویشل پیل کړی دی. د نیو ریپبلک د خبرونې دا مقاله فرشتې جلالزه لوستي او جزئیات وړاندې کوي.
لیکواله کرن نازش د سیمه ایزو وسلوالو په حواله وایي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو په کمپونو او مدرسو کې د آیس سلهاو تبلیغاتي پاڼې تر اوسه ویشل سوي دي. دا تبلیغاتي پاڼې د فتح په نوم پیل کیږي او په پښتو او دري لیکل سوي چې خلکو ته د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په ډله کې د غړیتوب او ملاتړ بلنه ورکوي. په دې پاڼو کې د آیس پاړه لیکل سوي چې هر مسلمان ته شایي چې د اسلامي خلافت امر پر ځای کړي او د طاغوت پر ضد د اسلامي خلافت سره هیڅ ډول مرسته نه سپموي. په دې پاڼو کې ویل شوي چې د اسلام د حاکمیت یوازنۍ لاره جهاد دی. د نیو ریپبلک لیکوال وایي د القاعده د تروریستي شبکې یو پخوانی غړي جاوید اقبال چې په وروستیو کې له سوریې بیرته خیبر پښتونخوا ته تللی د دغو خبر پاڼو په خپرولو کې مرسته کړې ده. جاوید اقبال د خبرونې ته ویلي امریکا د مسلمانانو ځمکې اشغال کړې دي او موږ به د هغوی د اشغال لپاره له خپل زوره کار واخلو. د ازادي راډیو خبریال داود خټک چې کلونه کلونه په سیمه کې کار کړی تاییدوي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې دا تبلیغاتي پاڼې موندل سوي، خو د هغه په وینا دا په دې معنی نه ده چې داعش د یو تنظیم په ډول هلته رامنځته شوی دی.
په مشخصه توګه موږ نشو ویلی چې داعش جوړ شوی دی او د دې تنظیم په باقاعده توګه زمينه خو واقعي چې مسایده ده، چې په یو وخت کې په قبایلي سیمو کې د القاعده غړي عرب موجود او په دې کې اختلافات وو. اوس دا ویل کیږي چې هغه خلک چې کم د دې د ایجنډا خلاف وو هغه تللي دي سوریا ته او هغه تللي دي عراق ته. اوس هم هغه خلک دا هڅه کولی شي چې دلته د دې چې کم ځایي ملګري وو، یعنی کاغه د قبایلي سیمو خلکو، کاغه د پاکستان د نورو برخو خلکو، یا کاغه افغانانو چې دې سره ملګرتیا کړې وه، نو هغه په یو نه یو طریقه باندې کولی شي چې دې سره رابطي وکړي او د داعش چې کوم تنظیم دی هغه هم دلته جوړ.
لیکواله کرن نازش هم وای پاکستان له ډیرو اړخونو د آی ایس په څیر د وسلوالو ډلو لپاره د استخدام او غوړېدو ښه ځای دی. په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان خاوره د تروریستي ډلو او د لشته لږه اته څلوېښتو وسلوالو ګروپونو ځاله پاته شوې ده. د پاکستان پیاوړي پوځ په تیرو څو لسیزو کې له بیرابیلو وسلوالو ډلو څخه په غیر مستقیم ډول د پراکزي په توګه په کشمیر او نورو ځایونو کې کار اخیستی دی. د مخالی لیکواله کرن نازش د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې په کشمیر کې په تیرو څلورو میاشتو کې څو واري د اسلامي دولت په نوم د دغې وسلوالې ډلې پیغامونه او بیرغونه لیدل شوي دي. په بلوچستان کې چې له افغانستان او ایران دواړو سره پر ګډه پوله پروت دی، په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي دولت پیغامونه پر دیوالونو لیدل شوي دي. د پاکستان د لشکر جنګوي یو غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په حواله د دې مقالې لیکوال ته ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې لږ تر لږه دوه کاله مخکې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو په جلب او جذب بنا کړې وه. د سرچینې ویلي لږ تر لږه 200 پاکستانیان د ډلې ته چې اوس اسلامي دولت په نوم باندې پیژندل کیږي ورغلي دي. په هغوی کې د لشکر جنګوي او د پاکستانی طالبانو د نورو ډلو خلک شامل وو. د ازادي راډیو خبریال داود خټک وایي په پاکستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیت پیل د افغانستان او ټولې سیمې وضعیت به اغیزې نشي پرښودلی. خټک د پاکستان جغرافیوي موقعیت، هند، افغانستان او ایران ته اشاره وکړه.
دا هیڅ چې کومې خبرې را سرګندېږي نو کوم وګورو نو دا خو په پولو باندې دی یقین نه لري، بلکې دی د یو لوی خلافت خبرې کوي. یعنی بلفرض کدی پاکستان ترازی او دل تخبل تنظیم جوړی یا دل تخبل، بیا دا ممکنه ده چې داعش به یوازې په پاکستان کې نه بلکې دی به د هند اړخ ته هم خپل لاس غځي، دی به د افغانستان اړخ ته هم خپل لاس غځي او د دې چکم هدف ته هغه به منځنۍ اشیا چکم د اغې ته بمزي او دی به تر ایران پورې ودی خپل لاس غځي، ځکه چې دی په پولو باندې یقین نه لري. او بل ته پاکستان او افغانستان پولی ته کوم ګورونو دا یو لوی پوله ده، یو تر ډیره وخت پورې په دې باندې د خلکو تک را تک په ډیرو ځایونو کې ډیر په ازادۍ سره کیږي او د دواړو غاړو، یعنی ک افغانستان طرف ته ک پاکستان طرف ته، غي په دې باندې یو پوره کنټرول نشي لرلی چې خلک ایثار کینو، دا ډیر امکانات لري.
د نیو ریپبلک خبرونې د مقالې لیکوال وایي چې د پاکستان حکومتي سرچینو دا معلومات نه دي تایید کړي چې په پاکستان کې د آی ایس پیغامونه خپاره شوی. خو د لشکری جنگوی وغړي د خپل هویت د پټ پاته کېدو په شرط ورته ویلي چې دوه کاله وړاندې لسکونو وسلوال د بشار الاسد د رژیم پر ضد د جنگ لپاره سوریه ته تللي وو. د لیکوالي په وینا د آیس د وسلوالو جنګي مهارتونو او په سوریه او عراق کې د دې ډلې پرمختګ په پاکستان کې د زیاتو جهادي وسلوالو ډلو پر نظر اغیز کړی دی. یو سیمه ایز خبریال خپرونې ته ویلي چې په پاکستان کې اوس خبر دې ته رسېدلی چې په لویو ښارونو لکه پېښور کې د آیس تبلیغاتي پاڼې خپرېږي. یو افغان وسلوال چې د لیکوالي په وینا د آیس ډلې د تبلیغ لپاره خیبر پښتونخوا ته تللی وو، نیو ریپبلک خپرونې ته ویلي د هغوی روزنیز پروګرامونه تر موږ ډېر پرمختللي دي، نو زده کول یې زموږ لپاره ښه دي. د افغان وسلوال ویلي چې د رواني میاشتې له پیل راهیسې 50 تبلیغاتي پاڼې ویشلي، خو دا یې نه دي ویلي چې د آیس وسلوالو افغانستان او پاکستان ته لاره کړې ده. د افغان وسلوال ویلي موږ د آیس ملاتړ کوو او هر کله چې وغواړي افغانستان یا پاکستان ته راسي مرستې ته یې ولاړ یو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پارجی پا افغانستان که مداخله تو نیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره. خو چې د رایو نتایج معلوم شول اولدې غم خلاص شو. نتایج نه و چې سم دې بس وګي واده و. د خبرونې په پیل کې د سرطبیب صاحب مشورو ته غوږ نیسو.
انا غږ دې اوري؟
ستاسو غږ اورو، پوښتنه مو وکړئ.
زه تاسي او د تاسي میلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
او بیا یوه غټه پوښتنه لرم که سرطبیب صاحب ځواب راکړي.
مهرباني وکړئ، ولې نه ځواب اتمن درکوي.
نوم یې زاروخان دی.
شاباش.
د بر کلي اوسیدونکی یم. پوښتنه دې دا ده چې د څاګودي رئیس وی فساد درد کیږي.
زاروخانه، چرتونه خوبه نوه؟
چرتونه چنگه نوه هوا نو سایبا چه بیدر نپتاو ما کلو چی خبر شم کم کلیوال می پا باسسکی مقرر شوی او پا داله رو تنخواه اخلی نو بیا طولش پا داغه تنخواهش بارم. مثلا دیو سالی تنخواه یو نیم زر داله را دا اگه لمره پا کال کی زر باوم بیای پلسو کلونو کی زر باوم چی یو لکو اتیاز زر دالرشی
درد بیخی زور دوالا
بیا داغ یو لکو اتیاز زر دالر تاوانی زر باوم او بیای پا کلدارو کی زر باوم خو کلو چی پوشم داغ ساری دلسو کلونو تنخان چو میلون کلدار کی نو یو دمی بسر درد چی او لسر درد سر می خوب آبا تختی بس سر تو دین سر دوا تکلیف نرم دوا برکا
گور زرو جانه دقا دخل گو دا تنخوا چی جمع و ضرب که دقا لگختونه ورنه منفی کوی که نکوی
با خوچی لگختونه بیر شی نو یو میلون کلداری بشی نو آقا چو میلون کلداری خوبی هم ورطا پاتی که گی نو
نه نه گوله دغه سی نه ده لکه تا چی وایه زکه تایی گطه پا دالرو حسابه وی او لگختونه بیا پا کلدارو بلده چی که دا مصارف میاش پا میاش پا دالرو جمع کلی اگه خوار تایید شایم نه پاته کیگی.
مثلا سنگ طبیب شای؟
مثلا یو سلای چی یو نیم زر دالر تنخوا اخلی نو خامخا چلور پینزه سو دالر دا کور کرایه امور کوی چه آقا تا زر دالر پاته کیگی زور واره دو دره سو دالر ای دا ماشمانو دا خونزو یا کرسونو فیسو نکیگی چه پاته سوی و سو دالر لیگ تر لیگ دا میاشت دو سو دالر د برېښنا بیل هم راځي، پاتې شو $1500. لا اقل یې د میاشتې $100 د ناروغانو درمل او د موټر کرایه هم وشمېره چې پاتې سي $2000. اوس ته ووایه د دې سړي چې $1500 تنخوا اخلي، د میاشتې به یې د کور مصارف څومره وي؟ څه وایې؟
چې کم وي هم نو $300 خو ځي.
آی شاباس، $300 چې نورې ترې کمې کړې نو $100 ورته پاتې سول. بس نو دا $100 خو مالیه مالیه کېږي، او په دې منځ کې که دا خوراکۍ اختطاف سي، څه مریضي مریضي دې نورو ته ورپېښه سي، او غرق سنو ولاکه د پلار په جایداد هم خلاص کې.
یاره خیر یې سي طبیب صاحب، دا مې دېستې و د سردرد درته راخوشو، ډېره خو نسخه دې راکړه، کور دې آباد.
اتحاد هم کور آبادي.
سردیب صاحب، دغه بل اورېدونکي ته به هم ځواب ورکړو. هلو، ځان را وپېژنه، یو پوښتنه وکړئ.
هلو،
اورو دې پوښتنه دې وکړه.
لومړی نه سلامونه قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
نوم مې اوسۍ ده، او په څلورمه کوڅه او اتم سړک کې اوسم. پوښتنه مې دا ده چې عمر مې د 20 کلو دی، او ښکارم زه 30 کلنه. څه وکړم چې 20 کلنه ښکاره شم؟
اوس جانې دا راته ووایه چې په تذکره کې 2 کلنه یې؟
په تذکره کې 30 کلنه یم، ځکه چې پلار په تذکره کې عمر ډېر ورکړی. هغه له عسکره یې ډارېږي، وایي چې که واړه دې ونیسم بیا د عسکری ته ونځي.
اوسۍ ګلې، ته به داسې وکړې چې همیشه به دې له دې مور سره ګرځې، یا له یوې کومې بلې زړې ښځې سره، په خپله به وړه ښکارېږي.
طبیب صاحب، دغه کار مې کړی، خو مور ته مې ورور له فرانسې نه داسې کریم رالېږلي چې ویې وهي له ما نه هم وړه ښکاري، له دې امله دغه سره نه ګرځم.
نو بیا داسې وکړه اوسۍ ګلې چې له $100 تیرسه او بله تذکره واخله. په $100 کولای سي ځان په تذکره کې 15 کلنه واچوې. زه په مخه دې ښه.
په هر څه کې به مو چل لیدلی وي، خو د ناروغۍ به مو نه وي لیدلی. دغه ځای موږ به یې در وښیو.
نه د یوې المارۍ خاوندان شو او نه د کوم بل غټ سامان.
ښځې، ته غم مه کوه، یو ښه کور مې پیدا کړی دی، زړه مې دی چې درته وایخلم.
او په څه شی به اخلې؟
د اخیستلو چل مې ورته زده کړی دی. و ساده ښځې،
څنګه چل دې ورته زده کړی؟
داسې چل دی چې اوازه به واچو چې سرطان یم. خدای دې نه کوي. او تور د امین
امین، خدای دې هغه سات نه کوي.
او ډاکتران ویلي دي چې هینټې بوسي، او که یې بون نه ځي سړی و له لاسه وځي، بس خلاص.
زه سړیه، خدای دې ونه وهه. ما ویل چې کوم ښه چل به دې جوړ کړی وي.
ته خو یو ځل خبرې ته پرېږده وښځې، تا خبرو پا منز که بساره کلک لستوری ونیسه.
خزه وایا
غوک دیدی؟ گوره، یوازی آوازه ناچو، بلکه لاوازه خبرول و روستا طول خبلوان تا تلفون نکوم چه مرست را سره وکی، او چه کل مرست را سره وکره پوغو پایسو خیخ کلی کور در تخلم.
خیال پلاو خودی خیخ وار و حالای دا خو کاریختی هستی.
بس داسه وګړه چې رښتیا دی، یوازې په بهر کې مو 50-50 خپلوان دي چې $1000 راولېږي، $50,000 کېږي، ښه کور پرې اخیستل کېږي. هو
څه وایم نو، زما خو زړه ته نه لویږي، خو اوازه دې څه لپاره اچوي؟
ګوره وښځې، زم چې ساده یې ته وایې نه نه یم، تا خلک نه دي درته معلوم. که آوازه وانه چو نو ټول هغه بهرنیو خپلوانو ته شیطانتونه کوي، څوک یو ډالر هم نه راریږي.
زنو سلام، دا اوسه په برسن کې پرېوزه، زه به دلته خپلوان را خبر کړم، خو پام دې وي چې ځان زوف واچوي.
ځه بېغمه اوسه ګزي، له ځانه به داسې سرطاني جوړ کړم چې چا ورېدلی هم نه وي.
دا ولې د ګلخیرو پلار خو روغ جوړ و؟
څه خبره یم، یو دم دغسې څه څومره روغتون ته مو یو ور ټول ویل چې ژرین ته ورسوئ که نه سړی مو له لاسه وځي. موږ هم د خدای فقران یو، یوه روپۍ هم نه لرو. خدایه
مه ژاړه خورې، موږ خو دې نه یو خوړلي، پیسې به ورته واچوو، له ده خو زیاتې نه دي کړې.
څومره به ورته واچوئ؟ ډاکټرانو وویل چې اویا اتیا زره ډالره پکار دي.
څه نو څه قیامت خو نه دی؟ ماته به ټلیفون وکړو چې زر زر ډالره راولېږي د ده تداوي پکې.
کاشکې.
ومې جانه ته لږ راپورته سه، یو څه وخوره، داسې پورته لر وژبه مړ سې خدای ناخواسته.
دا دوه ورځې یې هېڅ شی خولې ته نه دي ور وړي، په تېره بیا چې له سرطانه خبر شو.
څه لږ راجیک شه لالا، لږ څه وخوره.
نه نه استنه باند.
خبشی لالا خبشی، تو ده غلق بود خواه.
ریشتی آوائی ده یا گوڑا پو بخو چی که
تلک نکی کی
لگ نور موسکا لالا، لگ نور موسکا.
نیک وی خواری نسی تیارا ولی که ده ما منی جر جره ده پیسو خم مکری.
سما ده زم ده اوز دول خپلوانو تا پا بحر که تیلیفونو نکوم، زینو تای خوری تام وکا.
خدای ده سل کلن که ورو را
دغه دی خوری، دیر زره ډالر می نورم راوړل، شکور غفور نذیر روپۍ پیکۍ او خان را لیږلي وو. خوری دا دیر زره چې پرې واچوو نو ټول څومره کیږي؟
لکه چې پنځه یا زره کیږي.
زه د خدای فضل وشو سبا ته به یې له خیره سره بار کو.
نه سبا ته نه ځم، یو ځل هغه اوده والا ته مرځم، که دا آقا او دو کارونه که بیامی بازی.
سمده لالا سمده، زوزم بیا با موال و اخلم.
خیزی سروز.
نه نه لالا جت نشته، لحر میلی دلی ده.
که چه خبره شو بیاوال را کهی؟
خه زه را کهی نه، لکه چه رشتی سرطانی.
خیزی دا کور بای خو براسو کنی ویچه دا فرش و ظرف لپارم صوب رازی ورطا چم نما. خیزی غرق شوم، غرق شوم خیزی.
ولی
آقا کور میچه واخیست، دا آقا سری خپل کور نو، پرادای کوری لبانی پلورو لیو.
دا خبرونه ما ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله صمدی، عبدالرحمن صادق، سپینغر، سپوږمۍ، ستاره امینی او اوسی حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
چولم
شمشنا تد دی ورک کاروان سالار شکنا دد غم جن وطن پخڑو تختو زبت پاتیا کزار شکنا آئے